که هم وکتل د دوی دوسیې د تکمیل په حال کې دي. بله خبره ډیره مهمه دا ده چې په کابل پوهنتون باندې د برید اصلي د ترا هستې شپږ غړي ونیول شول او د لوی څارنوالۍ او محاکمو لخوا په اعدام هم محکوم شول. د یوسف رشید صاحب خدای بخلي قاتلین درې کسان چې طالبان ول هغه هم ونیول شول په جرمونو اعتراف وکړ.
افغان حکومت مخکې تر دې په وار وار د دې بریدونو عاملین طالبان ګڼلي، خو طالبانو بیا په دا شان بریدونو کې خپل لاس لرل تل رد کړی دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د ماشومان او خزو په زورول خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل یې څه دي او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحاوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې خراغ سویو که دارته وای چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقوقو دغه خاصه موضوع دوی سره تعقیبي خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. زورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه و که اول اسلامي قوانینو ته مونږ لږ ځیر سو، نو قرآن کریم په مختلفو صورتونو کې په مختلفو اشکالو کې د زورونې اشاره کړې دي. په خاصه بیلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره او سورت نور او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت د اجتماع د کورنۍ د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره دته کړې دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځوریږي چې ویلو لیکل هم ازاد ته ذکر کوي، د غیبت په اساس کې او دغسې نور ډیر زیات موارد دي چې موږ نسو کولای چې هغه د اسلامي د نصوصو یو یو قسم ته موږ اشاره وکړو. خو به هر حال قرآن او حدیث دې نه ډک دي د زورونو نه مخنیوی کړی دی، انسانانو ته لارښود کړی دی چې د هر نوع انسان زورونې نه تاسو خپله ډډه وکړئ. نو نن سبا موږ او تاسو ګورو چې زموږ ماشومان خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغسې د اشخاصو بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې زورونې او د هغوی تنګوي سره یعنی په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې و غیره ځای کې د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وی ځوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، یعنی عوامل څه دي؟
خو دا په ټولنه کې ځورونې مختلف عوامل لري. یو دا دی چې زورونه د دغه اطفالو او د زنانو هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې او د توهین او د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال و زوروي په تنګي کې او یا زنانه و ته همدغسې خبرې او داسې یو اعمال و سلوک روحي چې زنانه هم په تنګ سي. نو دا یو عمل دی چې په خولې باندې او په هغه الفاظ او هغه کلمات استعمال چې هغه منافی د انسانان دي، نو دا یو عمل دی. دویم عوامل غیر کلامی دی چې هغه په حرکاتو باندې، په اشارو باندې او داسې نور موارد، تصویری بربند تصویرونه، عکس اچول یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل، فیسبوک و غیره دا موارد دي. نو په دې عواملو باندې هم کوی چې یو څوک وځوروي، حتی په مسکال باندې ځورول، یعنی دا مختلف نن سبا چې کم ټکنالوژي مخته تللې ده، د دې ټکنالوژي په استفاده باندې زورول هم دغومره اندازه زیات شوي دي. نو دغه عوامل او مشکلات زورونو دي چې ناسالم خلق غواړي چې پلارو کوڅو او په مکتبو کې په مزدهم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانوي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته ځورونه او هغوی په تنګ کې.
کله چې په یوه ټولنه کې ځورونه وي د دې ځورونې پایلې به څه وي؟
د دې چې کله په یوه ټولنه کې داسې ځورونې چې هغه موږ هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او دغه نه زیاتې چې موږ تاسې هر وخت په بازار او کلي کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانوي په تنګوي او څنګه ځوروي، حتی زنانوي د دې ځورونو په اساس باندې نسي کېدلی چې بیرون له کوره وځي، حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کې او یا هغه ته رسیدګي وکړي. نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي، د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي، نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي، نه غواړي چې په اجتماع کې ته لاړ سي، کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسیږي، او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټولوي، بازار وي یا تناوي، خپل مکتب ته مثال چې ځي پوهېږي چې لاره ډېره اوږده ده، دی داسې د فردي کوشش کوي چې باید فردي خواته واوسیږي. نو دا یو عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار او اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي، هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي. چېره نن زه که وځورېدمه، دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي، او داسې چې که مجلس وي کوم غونډه وي، دا خپل د ځان د حقارت احساس کوي. نو دا بل هغه دی بلګه وي او عوامل ښي هغه دی. بل په جامعه باندې به بندوباري هغه کې، یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی، په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کیږي. بل احساس د حقارت او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغسې هغه باندې مخامخ سوي، یوغوی هغه حقارت احساسوي، شرمندګي هغه کوي، او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نااهله سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کیږي. نو کله کله داسې حقیر سي که کله یو مجلس کې یو خبره وسي، د ځان ته کشي چېره نه چې دغه کس تا ته کنایتن دغه خبره ونه کړي. نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډیر کم څرګندېدل دي، په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت، نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کیږي د دې ځورونې د وجې نه.
سیرت صاحب، د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنی د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي، ماشومان او ښځې ونه ځورېږي، څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد سي، د دې لپاره ښه لاره او بهترین لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي. چې مونږ اسلامي ټولنه لرو، په اسلامي ټولنه کې اوسیږو، د اسلام له نظره، حتی د نورو ادیانو له نظره هم، ولو دا ونه وایي چې مونږ افغانستان کې تک تنها ژوند کوو، په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوصو ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دی، هغه په هر عقیده ورباندې دی، باید خپل دینی نصوصونه با خبره وسیږو، او خپل ژوند، خپل وجدان، خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاهی حاصل کو، علم حاصل کو. دا یو. بل دې تر څنګ فرهنګ جوړول ډیره مهمه ده. باید موږ په هر چیرته په هر وسیله چې وی د له خاطر کار وکړي ټولنه یو علمی فرهنګي خاطر وکړو. دغه مضمون حالات باید مغوځپو او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې. دا یې بلغه ده چې جامعه او نړۍ د دې د ښه اخلاقو خواته، د ښه انساني هویت خواته او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول موږ متوجه اوسېږو، دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو. بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زموږ خلک آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې، نو بیا دا باید د جرم خواته واړو. یعنې چې کله دغه ځورونې زیاتېږي، نو موږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو، دې له خاطره جزاګانې کو. یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي، چې لکه کنوانسون د مانې تبعیض علیه زنان، کنوانسون د حقوق د ماشومانو او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغسې نور موارد چې کم هغه سوي دي، په هر ملک د سالم جامعه څنګه د دغسې ناوړې عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي. اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي، بیا که چیرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي، تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي، او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي. دغه به انشاءالله لاری او چاری دیدی موضوعات وی.
درنو آوریدون کو داوا دا دیوانه خبروانه تر بلی وانه ایخ وقت ولاری.
مننه چی ازادی راڈیو آوری.
جواند پا شیبو کی
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به کومه
ارغه اس به ټکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډې وای په ډیرو ځایو کې.
درن دوستانو سلامونه مې ومنې. په کابل کې د شهید استاد رباني د خوونې او روزنې پانتون څه وخت رامنځته شو؟
د کابل خوونې او روزنې پانتون هغه کومه سابقه تقریبا منګه 1343 وختم کال کې د اکاډمي تربیه معلم په نوم باندې په چوکاټ د معرف کې تربیه معلم درلودله.